آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
عزتمند و اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د تلپاتې سولې او آرامۍ په هیله چې ټول افغانان پکې د اسلام د مبارک دین په رڼا کې د عزت، سولې او خوښۍ ډاډمن ژوند وکړي، د خبرونه پیل شوه. زه جناقال کوزه او ظریف نظر د خبرونې کوربه یو. عزیزان، ټول پوهیږو چې اسلام د سولې، سلام، زغم، منطق، کرامت، احترام، برهان او دلیل دین دی. د اسلام مبارک دین ټول انبیا او پیغمبران واجب الاحترام بللی او ایمان ورباندې فرض کړی دی. قرآن کریم آسمانی کتاب دی او لوی خدای جل جلاله د دغه مقدس کتاب او جامع او مترقی دین ساتونکی او حامی دی. د اسلام مبارک دین د ژوند لپاره یو نظام برابر کړی او د هر چا حق او حدود یې په عالي ډول بیان کړي دي. د نورو ادیانو پیروان هم دا حق نه لري چې د اسلام مبارک دین او یا ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته د ډیموکراسۍ په نامه بدرد وایي. مسلمانان او دغه راز د نورو ادیانو زیات شمیر خلک ټول دا مني چې د اسلام ستر پیغمبر له بعثت نه مخکې هم په عربو او عجمو کې د یو صالح، خیرخوا، مصلح او د عالی شخصیت لرونکي کس په توګه پیژندل شوی و او د ژوند په ټولو چارو کې د امین یعنی امانتکار او صادق انسان لقب او صفت خپل کړی و. نن سبا چې نړۍ په سیاسي لوبو، جګړو او حتی د تمدنونو په ټکرونو، شخړو او مصیبتونو کې ښکیل ده، له دین نه د سیاسي حربې او وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي او د مطلب د خاوندانو لپاره هدف ته د رسیدو لپاره ډیره اسانه او ښه وسیله ده. د اسلام او بشریت د تاریخ پاڼې که راواړو و به ګورو چې اسلام د انساني ژوندانه اساس یې ښی، خلکو ته یې په ټولنه کې د ګډ ژوند، تحمل، احترام، واقعي ډیموکراسۍ، د هیوادونو ترمنځ د اړیکو او کورني ژوند اساسات ښودلي او دغه راز د ښځو او نارینه حقوق بیان او عملي کړي دي. د اسلام مبارک دین یوازینی دین دی چې د تور، سپین، عرب او عجم فرق له منځه یوړ، انساني کرامت او د محشر د ورځې بری په تقوا او نیک عمل پورې محدود او مربوط وګاڼه. دا سمه ده چې په غربي نړۍ کې ډیموکراسي او د بیان ازادي شته، خو دا هم حدود لري او په بل عبارت د بې بندوبارۍ او ډیموکراسۍ ترمنځ کرښې ایستل شوي دي. یو شمیر شریر او د ناوړه نیت لرونکي کسان چې په مسلمانانو یې سوله، آرامي او پرمختګ نه لورېږي، په بې معنا کارتونونو او فلمونو جوړولو او خپرولو او د اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوي سره غواړي د مسلمانانو او د نورو ادیانو د خلکو ترمنځ شخړې، دښمنۍ او جګړې رامنځته کړي او دا کار ممکن د دینی تعصب، سیاسي او اقتصادي هدفونو له مخې ترسره کړي. د دې محدود شمیر کسانو د ناوړه اعمالو په مقابل کې د مسلمانانو احساسات راپارېږي او د خواشینۍ خبره ده چې ځواب یې د سوله ییزو اعتراضونو، علمي لیکنو، کنفرانسونو او په خبري رسنیو کې په علمي او منطقي ډول د غندنو پر ځای په قهرجنو مظاهرو ورکول کیږي. زیات شمیر بیګنا او د پاکو احساساتو لرونکي کسان پکې مړه او ټپیان کیږي او د خلکو عامه شتمنۍ لوټ او له منځه وړل کیږي. سمه ده، وړاندې یو مصري عیسوي په امریکا کې یو ډیر مزخرف، بې معنا او د ټیټې سطحې یو فلم جوړ او خپور کړ او د اسلام د ستر پیغمبر شخصیت ته توهین وکړ. بیا هم افغانانو قهرجنې مظاهرې وکړې او مسلمانانو ته زیات مالی او ځاني تاوانونه واړول.
تاونو ته ور واچو که موږ دلته کوتک متنه خالو دیل ولې ته ور واچو پم تم د موږ ور واچو
نو تو خو مور درد کولای مو درد ګرفت مو مسلمان نیسم و خسر ما هم لکه ده کمپانی خارجی است اما تمام کارگرایش افغانی است، مسلمان هستند، مسجد دارند.
اگر تظاهر کنندگان است تظاهرات میکنند، ما هم اسلام هستیم، ما هم تظاهرات میکنیم، مگر به این سیستم نه تظاهرات.
پردا مظاهره کوشتا لړ چارواکو ته داز مون خبر ورسیږي چې مسلمان ملکونه دا چې پاره دي مونږ باندې دا غوړ شي دی بارکې خ جدي سلام الله خی
او همدارنګه مونږ ټول د نړۍ ټول مسلمانانو ته دا خیو چې مونږ د خپل مقدساتو په مقابل کې چې هر څوک سپکاوي کوي پردل دي چې قوم، سمت، جغرافیه معلومه مونږ په یو خل باندې دی هغه په مقابل کې دریګو.
دا خو ښه خبره ده چې مسلمانان یو خل او یو اواز شي، خو باید چې په علمي او منطقي ډول خبرګون خره کړی. په قران کریم کې د بقره سوره یو سلو یو لسم نمبر آیات ده چې وای قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. دا چې په افغانستان او نورو اسلامي هیوادو کې د سوله ایزو مظاهرو، علمي او منطقي اعتراضونو پر ځای ولې تشنج، ورانیو او وژنو څخه کار اخیستل کیږي، دا به له محترمو میلمنو نه واورو.
کابل سټډیو ته رابللې میلمانه دي
د ولسی جرګې او د سولې د عالی شورا غړی ښاغلی مولوي شهزاده شاهد په کابل کې د الازهر د لوړو زده کړو د موسسې رئیس ښاغلی ابوبکر متقی، د مدني ټولنې د پراختیا د مرکز رئیس محترم ډاکټر محمد سعید نیازی، او د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا غړی ښاغلی استاد محمد عاطف.
بله آقای الکوزی، بسیار زیاد خوب، تشکر.
تشکر مهربانی.
آنالیز جنبندی بسیار خوب. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. به مهمانای عزیز میگیم که استودیو خوش آمدید مثل همیشه.
استودیو میشه.
خب آقای الکوزی، سخن اول به مولوی صاحب شاهزاده شاهد از ولسی جرگه بسپاریم که اونا چی گفتنی دارن به عنوان مقدمه. اول خب میگیم خوش آمدین صاحب، بفرمایید.
استودیو میشه مهربانی.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. تاسو قربانو ته د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او دغه کومه فاجعه چې وسره منځ شوې ده، لکه تاسو چې په دې مقدمه کې په خه تفصیل او وضاحت سره تشریح کړله، دا داسې یو جرم دی یا جنایت دی چې د مقدساتو توهین، بیا د خاتم النبیین سید البشر جناب محمد رسول الله سلم په شان کې دغسې یو توهین امیز فلم جوړول او بیا هغه نشر او فحش ته سپارل، د ادیانو ترمنځ یو دښمنی ایجادول، په مجموع کې نامنۍ ته لمن وهل، لا پسې تشدد او افراطیت ته وده ورکول، زما په نظر دا هغه جرم دی چې هیڅ یو دین یا قانون یا د ملل متحد قوانین یا د دولتونو ترمنځ روابط هیڅوک دې ته اجازه نه ورکوي. دا کوم واقع چې شوې ده یا دا فلم چې نشر شوی، مونږ په دې باندې خپل د افسوس او د نفرت او د شدید انزجار اظهار کو، او غوښتنم دا ده چې که څوک دغسې اعمالو ته لمن وي یا د دې نه مخکې کړي دي یا اوس کوي، مقدساتو ته توهین کوي او یو دښمنی ایجادوي او بالاخیر په دې کې ډېر جانی او مالی تلفات رامنځته کیږي، او په ډېرو ځایونو کې مظاهرې، او بیا د افغانستان غوندې یو هیواد کې اکثره مظاهرې که نیت بد نمی اکثره په تشنج او په تشدد باندې بدلیږي او زمونږ قیمتي خلک پکې وجلې کیږي. تاسو وکتل چې مخکې د قرآن کریم د سوزولو دا واقع چې راله، په هغې کې مظاهرو کې 40 کس افغانان ووجلې شو. چا دا غوښته چې یو طرف ته دی د هغې عظیم شان کتاب وسوزولی شي، توهین دی وشي، تحقیر دی وشي، او بل طرف ته دی په 40 کورنیو کې نه، په سوونو کورنیو کې دغسې یو غم او ماتم.
مولوی صاحب، تاسو ښه اشاره وکړه، بخښنه ډېره غواړم، بیا هم وخت لرو، خو دغه یوه نقطه ډېره حساسه ده. یعنی دې کې خو هېڅ شک نشته چې سړی چې مقدساتو د مسلمانانو ته توهین کوي هغه باید وغندل شي. په هغې باندې هغه د ټولې دنیا هم کرکه څرګنده کړله، او حتی حکومتونو، لویدیځو حکومتونو هم دا عمل وغنده دی، او څو اشخاصو عمل یې وباله. په هر صورت، موږ په دې باندې شاید زیات فوکس وکړو یا توجه هم دسې چې موږ څنګه کولای شو چې په علمي کنفرانسونو کې، په ویناو کې، په میډیا کې خبرې داسې وکړو چې اسلام ډېر عظیم دین دی، مبارک دین دی، او ځینې کسان چې دا کار کوي دا د یو شخص یا د اشخاصو کار دی، او موږ باید نور یعنی ضرر ونه رسوو. لکه تاسو چې وفرمایل لوی خو نه خو توهین کېږي، بیا پکې زموږ انسانان 40 یا 50 کسان پکې مړه شي، شهیدان شي یا ووژل شي، د خلکو شتمنۍ لوټ شي، څنګه کېدای شي چې موږ دا په سوله ییز ډول یا په علمي ډول دا مسله وغندو سي؟ دې لپاره څه امکانات لوینې تاسو صاحب؟
بېد شک دا یو مسلمه خبره ده، او ټول افغانان نه چې د دنیا یو 500 میلیارد مسلمانان ټول په دغسې واقعاتو باندې، او خصوصا په دې پیښه باندې یا د دې فلم په نشر او فاش باندې غمجن دي، او د خپل کرکې او د خپل نفرت او د انزجار اظهار کوي. په دې کې بیا تفاوت دی، ځینې خو داسې دي چې علمي ادارې دي، پوهنتونونه دي، ملي شورا ده، علماو شورا ده، نور اهلی علم دی اگر چی اهلی علم دی یا د قلم خاوندان دی یا مواقین دی مصنفین دی یا مطالعه لري بی د شک اغوی دا کار کړم دی او قیم مثلا ملی شورا یا ولسی جرګه په دې سلسله کې یو اعلامیه خوره کړله او دا پیښه وغندله په سختو ټکو وغندله خو بیا هم د خپلو خلکو نه د صبر د زغم او د حوصله غوښتنه وکړه او هغه په دې بنیاد باندې و چې د دغه سي پرتشدد مظاهرو احتجاجونو نقصان بیا هم په جانی او مالی صاحب باندې بیا مسلمانانو ته کورنۍ ته چې هغه د پیغمبر په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لري دا غي امتیان دي او هغه په دې کې هم لکه موږ سره په دې په دې غم او درد کې شریک دي او بیا هغه په دې کې وجلې کیږي مګر عوام چې دي عوام چې مطالعه نه لري او هغه علم نه دي علي قلم نه دي د احتجاج حق لري اغه د خپل اغه د غم او د غصې د اظهار حق لري خو بیا هم زمنګ سپارښتنه داده چې دغه د خپل احتجاج یا د غم د غصې او د نفرت او د کرکې اظهار دي په سولامیز او مسالمتمیز ډول باندې وکي نه دا چې بل مسلمان ته چې دام د ډیرو نصوصو پرنا کې نور مسلمانانو تعزیت رسول دغه حیات ته دغه مال ته دغه عزت ته دغه
ژوند ته
تهدید دام شریعت کې منه ده منګ بیا هم تاکید کوو په دې باندې چې په مظاهرو کې د احتیاط نه کار واخستې شي
خیر اوسې کور دې ودان
تشکر ډاکټر صاحب ابوبکر متقی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی الازهر در کابل خوش آمدین صاحب شما به این موضوع کل ما بخیر متفق نظر داریم که توهین گپا غلط است منتها ما سر مسائل دیگه ایشم از دیگه نقطه نظرم به موضوع اگر نگاه کنیم بد نمیشه یکی از مسائلی که در جهان بعض علما ایر تره میکنن ایست که ما مسلمان ها زود گده احساساتی میشیم و یک سلسله تحریکات نمیبینیم یه بحثاس تحریکات یا پرووکیشن که میگن مخصوصا یک چند نفره که ناشناس میخیز از خاطر مشهور شدن یک کار میکنه و ما امی نفرها مثل یک پشه در فیل بودن هیچ کسی ها را نمیشنیشن یا نسی نماگر هستن یک چند نفر اماتور یک ایره گرفتیم ما شما با قلمقال و جنجال بیخی به کل دنیا مشهور ساختیم با از دیگه طرف هم جوانایی که در جهان هستن یا دیگه مردم فکر میکنن سعی کنین این مسلمانان را چقدر احساساتی است چقدر خشن برخورد میکنه ایوازی که یک نتیجه خوب بگیریم نتیجه خراب میگیریم محترم دکتر صاحب چی فکر میکنی شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله اصحابه الذين اتبعوا الهدى اما بعد من شنوندگان رادیو آزادی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در حقیقت شما به یک چیز بسیار خوب اشاره کردین و ایست که اگر در یک گوشه دنیا فعلا به این نتیجه رسته که مردم کفار یا مثلا مسیحی خصوصا یهودا دشمن بودن از اینا به اسلام هیچ شک شبه و وجود نداره و اینها فهمیدن که از زمانی که سلمان رشدی که یک بیادبی کرد در برابر از او چقدر مسلمان ها احساسات نشان داد از اوجه این مردم به این نتیجه رسیدن که مسلمان ها مردمان احساساتی هستن و اینا خون گرم هستن فورا اینا احساسات از خود نشان میتن و علاوه از اینکه با کفار ضرر رسانن ضررشون به خودشون زیادتر میشه و می هر سال اینا کوشش میکنن و یک فتنه دست بزنن و من شخصا به عنوان یک شخصی که پیروی از حضرت محمد علیه السلام و به عنوان یک میگم دانشمندی که در کشورهای افغانستان، پاکستان و مصر تحصیلات خود دوام دادم بالاخره فعلا هم در بخش اکادمی کار میکنیم اما فکر میکنم اگر کشورهای اسلامی از خود آدرس هایی دارن مثلا که سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی هسته که تقریبا 50 چند کشور اسلامی در عضویت داره همچنان رابطه عالم اسلامی هسته و همچنان مشیخه ازهر هسته دیوبند هسته ما بسیار مراجع های خوبی داریم اگر چنین واقعی میشه اول که مثل که شما اشاره کردین اگر ما به او هیچ توجه نکنیم من میگم هنوز بهتر خواهد بود یک کسی که هیچ معروف نبود نه سینماگر بود نه فیلمساز بود و نه هیچ چیزی نبود ما او را معروف ساختیم فعلا او را به نام سازمان جاسوسی جهان به نام حقوق بشر از او حمایت میکنه به هیچ وجه ما به او ضرر رسانده نمیتونیم فقط به خود ضرر میرسانیم اگر این میشد که کشورهای اسلامی کلا با یک کلمه با یک صدا از طریق سازمان کنفرانس اسلامی یک اعلامیه صادر میکرد برای امریکا به حکومت امریکا تسلیم میکرد اینمی جانه را اینمی مفتری را اینمی جنایتکار را اگر خود طبق قانون یا که با کشور اسلامی یا با یک محکمه بهتر
قذافی را تسلیم میکنه، در غیر از اون ما علاقات یا روابط دیپلماتیک خود را موقتا به تعلق میداریم، یا حتی پروازهای از مثلا در کشورهای عربی و کشورهای اسلامی هم به تعلق میداریم. ما از این روش های تاکتیک های بسیار مؤثر اگر کار میگرفتیم از نظر ما بهتر میشد و کشور آمریکا مجبور میشد که یا این مجرم برای مسلمان ها یا برای یک محکمه به طرف تسلیم بکنه و یا اینکه خودش در اونجا محاکمه بکنه، تحقیقات بکنه، و یا اینکه او از اون طریق پس دوباره به جهان اسلام معذرت بخواه و بگه که من این کار خطا کردم و توبه بکنه. اما این کار اگر ما میکردیم از نظر شخصی خود ما بهتر خواهد بود، اما این که ما در بدل جرم مرتکب شدیم، چقدر خانه های مردم در دادن، مساجد در میتیم و قتل میکنیم، دشمنی را زیاد میکنیم. من فکر میکنم اینها زیادتر دشمنان ما از دور خنده میکنن، اونها از طریق رسانه ها، از طریق تلویزیون ها، از طریق خمرهای مصنوعی اونها تماشا میکنه که ما چه جهالت ها را مرتکب میشیم. اگر او یک جرم را میکنه، ما در پالی از او چندین جرم دیگر مرتکب میشیم. به این اساس مسلمان ها اگر توجه بکنن و به عقل برگردن و در برابر از عقل و منطق و علم و فراست و فراست های مسالمت آمیز و از وحدت کلمه و از این اگر کار بگرد نظر ما بهتر
تشکر
مشکلات ما دوشار نمیشه.
تشکر استاد. دکتر محمد سعید نیازی، رئیس مرکز توزیع جامعه مدنی، شما بسیار خوش آمدین. شب یک عکس العمل که طرف ترکیه نشان داد توجه ما را جلب کرد، به خودی که اردوغان گفت که ما چندین سال قبل قانون کشیدیم که کسی انتیسمیتیزم و ایگپا نمیتونه، کسایی که به اونا بسلا توهین میکنه مجازات میشه، و او گفت که چرا امروز ما بیاین کل جامعه جهانی یعنی کل ممالک مهم یک قانون بکشیم که به تمام باورها، به تمام دینا کسی حق نداره که توهین بکنه. یعنی یک عکس العمل بسیار علمی و خوب و نشان دادن، کلیم بر از او گفتن راست میگه دیگه. پا چرا ما این کارا را نمیتونیم؟ غیر سبب میگوین که این گوشت پشک بود پشت پشک میدهیم قبل از اینکه سبب گوشت ما را یک قسم کنترل کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما میمانان گرامی و شنونده های عزیز شما. ما یک عکس بسیار جالب را از برنامه ترکیه دیدم که در حدود هزاران نفر یک جای جمع شده بودن و تقبیه کردن امی عمل زشت را. خب او کشورها هستند که در اونجا حاکمیت قانون است. من فکر میکنم که به سطح بین المللی تمام کشورهایی که مربوط میشن به ملل متحد، تمام از اینا باید سر از این موضوع جدا تاکید داشته باشند و یک اعلامیه جهانی در این مورد باید شود که معتقدات هیچ دین نباید مورد توهین قرار بگیره و عامل چنین کاری باید مجازات شود. متاسفانه که مردم افغانستان همون رقمی که از نگاه تعلیم و تحصیلات سطح بالایی را برخوردار نیستن، در مورد دین هم صرف یک سلسله موضوعات حاشیه‌ای و احساساتی از او را میدانن. متاسفانه در 30 سال گذشته تمام علمای دینی هم به مشروعیت جنگ و تعبیر جهاد را هم تعبیرش جنگ کردن، سر زی زیاد پافشاری کردن و مردم را همه طور یک رقم تشویق شدن که باید به خاطر حفظ دین و نوامیس گپا باید جنگ کرد و باید از خشونت کار گرفت. من یک واقعه را دیروز در یک کتابی از سیرت النبی مطالعه کردم. یکی از صحابی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نام خباب بن عرس، اینا که از شکنجه و از تهمت هایی که در مقابل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مخالفین اسلام می زدن و آزار و اذیتی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم را می کردن، بالاخره به سطوح آمد و آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم و گفت که یا پیغمبر، شما چرا حداقل اگر در مقابل از اینا را اگر جزا نمیتین، حداقل چرا اینا را بدوا نمیکنین؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رخسارشان سرخ شد و فرمودند که او دوران هم گذشت که مردم حرمی شدند از سر تا پایین، حال خداوند دین را کامل می سازد در اسلام و دوران میشه که یک شتر سوار تنها از صنعا تا حضرالموت میره و از هیچ کس دیگه به جز خداوند نمی ترسه. به این مفهوم که اسلام، جامعه اسلامی جای امن، جای صلح است و اگر هر نوع تهمت و اتهام هم زده میشه و هر هر نوع آزار و اذیتی هم میشه به شکل منطقی بر از اونها جواب داده میشه.
تشکر.
یعنی کسایی که واقعا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برش عشق دارن، دوستش دارن، باید عملی از اون را بکنن، عملی را بکنن که خودی او در دوران خود کرده. تهمت بر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیز نو نیست.
تشکر نازیه
از آوان ایجاد و آمدن.
بله بله تشکر. خب مسئله ته تاسو شروع کړم تاسو وخت درکو محترم عاطف سمه دا یو پوښتنه کوم چې دا د سعودي شیخانو او د کویت شیخانو دا امر د نور شیدې قرار ناستې غږم نه پورته کوي. دوی خو مادي منابع لري، امکانات هم لري، دوی باید کنفرانسونه جوړ کړي په نړیواله سطح په انګلیسي ژبه په نورو ژبو باندې باید خبري وکړي د خلکو ترمنځ دغه سوء تفاهم یا څوک چې دا رقم تبلیغ کوي یا د مسلمانانو توهین کوي تفرقان اچي د دې د دفع لپاره باید یو څه کار وکړي. دوی به راځي په افغانستان کې جهاد کوي، ویل د افغانستان کې امارات جوړو، په تاسو په سرحد کې امارات جوړو یا نورو ځینو کې دا خبرې را شروع کړي دي، مګر اصلي موضوع ته دوی نه دي متوجه. نو په دې اعتبار باندې ساسي نظر څه ده چې عاطف صاحب چې باید څه وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اشاره وکول د شیخانو پورې خبره مطرح کول د سعودي د اماراتو ده، د قضیه د مسلمانانو ده، او هغه څه مسائل تاسو ته اشاره وکول هغه غو پر تعلق لري چې دوی خپل موقف پکې څرګند کړي. خو مجموعا دا ده چې کله کله ځینې قضایه جهاني وي، شخصي نه وي. اسلام قضیه کله څه مطرح کیږي، مثلا په مصر کې، په ترکیه کې، په افغانستان کې، حتی په اروپا کې مسلمانان را پارېږي او د دې بېخردانو په مقابل کې خبره کوي، دا د اسلام خبره ده. نو کله داسې نه شي خدای نخصص موږ دا خبر را واخلو او یو قومي مسله ته جوړه کړو چې دا عربان ولې خبره پېنه کوي. دوی خپل مسلاتونه بی او دوی خپل روابط بی. نو هغوی خپل
زما مقصد دا و چې دوی امکانات ډېر لري، دوی امکانات لري. موږ افغانان بشارګان څه امکانات لرو؟ اول هلته به یو څو کسان په ختیځ کې یا په شمال یا په بل ځای کې راپورته شي کمبختان ډوډۍ نه لري یا زارونه احساسات پاک احساسات دي په دې نامه چې توهین شوی اسلام ته. دا خلک خو بیا ډېر امکانات لري، دوی باید دا شی وڅېړي چې دا مشکل چیرته دی. دوی عالمان لري، پوهان لري، د فتوا مرکزونه لري. نو زه وایم چې دوی باید لږ وخوځېږي، د خلکو د ذهنونو په روښانه کولو کې دوی مسؤلیت نه لري. صاحب د یو مسلمان په توګه
دا واقعیت دوی هم مسؤلیت لري، باید وکړي دا کار. خصوصي نه کوي، دا مقابل هم دوی پورې تعلق لري. هدف مې دې قضیه کې دا و چې موږ افغانان، تاسو ځینې سوال ورونه مطرح کړل چې افغانان کله دې قضیه کې ډېر احساساتي شي. واقعیت خو دا چې موږ افغانان دې قضیه سره ژوندي پاتې یو. زموږ د دېرش کلن له پنځه دېرش کلنه مبارزه هم دې په خاطر چې د اسلام نه دفاع، د مقدساتو دفاع، وینه ورکول موږ ته ډېر ارزانه خبره ده. بله مسله دا هم ده چې په نړۍ په سطح باندې دغه قضایه چې را پېښېږي، کله کله سړی دا د تهمت مسله ډېر خطرناکه وي. خاصتا ځینې قومونو د تهمت عادي خبره ښکاري، خو ځینو ته ډېره جدي ښکاري چې هغه ګناه په کې نه وي او خلک ورپورې وتړي. د مسلمانانو خاصتا افغانانو کې داسې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یا د اسلام یا د قرآن کریم په مورد کې توهین زغمل ډېر سخت ښکارېږي. اما دا چې ځینې نور مصالح دي کېدی چې افغانان پرې ډېر طبیعت خراب نه شي، خو د اسلام په هیڅ بخش باندې دوی صبر نه شي راتللی. اما دا چې د نورو قومونو، د نورو ملتونو، خاص عربي نړۍ نه هم د غوښتنه جدي پکار ده چې هغوی اقلا اسلامي کنفرانس دایر کړي. په دې موقع باندې د غوښتنه موږ نن هم مظاهره درلودله او تاسو د چینل نه راپور واورېده. هغه دا و چې موږ د اسلامي کنفرانس او لومړۍ غوښتنه هم د هغوی نه کړې ده چې تاسو د خپل مقدسات محفوظ کوي، لکه نور خلکو مثلا هولوکوست خبره څوک جرأت نسی کولی وکړي. په جهان کې تور پوستې د سپین پوستې خبره اوس جرم ده که څوک کوي. اما دا چې موږ نن مسلمانان نیم قرار ناست یو، نیم خپل تجارت باندې مصروف، نیم په خپل عیش او عشرت مصروف، نیم په جنګو سره مصروف، نیم په بې اتفاقۍ سره مصروف، خلک راځي زموږ په مقدساتو باندې تجاوز کوي او توهینیم. همدارنګه دا نقطه کله یاد شو مخکې چې دا وړوکې خبر ولې غټه سوه. د دینی مسایل چې کله مطرح کیږي، دا څوک نه وایي چې دا زوی د چا ده، بلکې د پلار خلک رانیسي، خلک ماشوم نه رانیسي. که یو اوباش یو لونی هم د چا توهین کوي، نو هغه پلار خلک پوښتي چې ولې دا خپل زوی نه کنټرولوي. اوس افغانستان ته یا ټوله اسلامي نړۍ ته امریکا مجرمه ده، ځکه چې هغوی د دغسې اوباشانو اداره کوي او د دې خو تر شا تقریبا مالي، سیاسي او
یو حقیقت وایو. بخښنه ډېره غواړم، موږ د چا نمایندګي نه کوو نه د چا نه دفاع کوو، مګر ما دا فلم متاسفانه یو پنځه لس دقیقې مې ولیده، البته د مجبوریت له مخې نه مې ولیده. زه داسې شیانو سره ډېره مینه م علاقه نه لرم، دا د فلمونه چې دا جوړي د هالیوډ مالیوډ دا شیان یا بالیوډ. خو منتها دا مې چون د پروګرام سره اړخې لګوو، ما متاسفانه ومې لیده او ډېر زیاتې زما احساسات مې جریحه دار کړل. خوښینه کړلم او د اسلام هغه کوم جذبه چې واغی نورم قوی کړل نه برعکس په دې خاطر کې مثبت انرژي په زما په احساساتو باندې وکړ چې زما نورم اسلام ته زما درناوی احترام زیات شو او داس فکر کوم شاید ډیر مسلمانان باندې دغه سي خبره ده چې دا یو ډیر یو مزخرف یو انسان شاید یو عادي سړی دا کار کړی لکه مخکې نظر صاحب اشاره وکړه چا پیژندم نه او څوک پیژنیم نه او کېدای شي د پیسو په خاطر کار دا کار کړی د شهرت په خاطر کار کړی مګر بیرته راځو خپل ځان ته ګوره که تاسو ته شاید دا خبره ومني څو کاله مخکې به موږ چې دا خارج د ملکونو ته تلو امریکا کاناډا او نور ځینو کې په ډېر افتخار به وویل چې موږ مسلمانان یو افغانان یو بیا چې وروسته د طالبانو په وخت کې دا خبرې راغلې سر غوڅول او لاس غوڅول او بیا د یولس کلن ماشوم ته به یې چاړه ورکړی وه سر به یې سړی نه غوڅو تاسو په خدای باور وکړئ صادقانه ده چې اوس موږ بعض ځینو کې نه شو ویلی چې موږ مسلمانان یو یعنې په افتخار یې نه شو ویلی خو ځان سره خو وایو مونږ ته دوی موږ ته دا شی وایي چې دا تاسو نو څه کړي دي موږ ګوره منطق نه کار نه اخلو موږ د دوی سره استدلال نه کوو موږ دوی سره مثال ځینې مسایل نه مطرح کوو چې وروره موږ دغسې دین د اسلام د سولې دین د اسلام د ترقۍ دین دی بس موږ همدغه راغو چاړه راواخلو او دا فلمونه بیا درګرد دوی ښي شپه ورځ چې یو ماشوم ته لاس کې چاړه ورکړي ده او هغه سړی لالی نو تاسو وګورئ عکس العمل بیا د دې خلکو به څنګه وي په دې ټولنو کې د غیر اسلامي ټولنو کې زما مقصد دی زه وایم چې دغه مسلمانان باید تبلیغ وکړي خلکو ته باید دا شی وښيي چې موږ دغسې د سولې د اسلام مبارک دین دغه سیرت نبی ورته باید بیان کی متاسفانه موږ راشان ډیر کم اورو
یو شه خدا د چې مسلمانان مجموعا او موږ تاسو موږ افغانان خصوصا د دې فرصت تاسو غره وخی چې موږ د خپل ملت دی یو سالم آرام فضا کې تربیه کو د فرصت شته یو جنگ نه خلاص نه بل را مصادره کړي یو مصیبت نه خلاص بل بنه اخته یو افغانان واقعا معذور دي چې زین ان بنوین نورمونه زین آرام خبر هم په جنجال سره کو دا موږ چې قبل کارونه کو خپل ملت کې تقریبا دی اچ دین بینولي جرم خو موږ مرتکب سوي یعنی مسلمانان مجموعا ډیر خامیان لري دي بي سوادي مشکل او جهل
د ازادۍ په څپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و او سې تاسو تکرار اورئ نشي نه غواړم چې
تاسو
باندې خبرې کوم ا ستړم شي نه غواړم مهرباني سه سلامات
اوسئ الله کوزه سه نو کوم نه درما دا چې دا کوم کوم جو کړم دا پیغمبر سره سره بارکه
bale
هغه سره په کومه هغه سپور شو راځي امریکا ته ته اغه نو دا کار نه دا پروا دي کوم کی زره دي کوم ته دا هغه سره ختم شوه لري ټول سکور او ته دی انشاء الله ټول جهاد په دې باندې پوشي دا دا چې اسلام دا نه دین نه نه ساتي
بالکل
هر مسلمان پر دې دا
او پهلمی ډول پهلمی ډول نه دا چې مثال نور خلکو ته ضرر ورسو تشکر کور دی ودان او نظر دیو مهرباني شه بازادي راځو
سلام علیکم مالکوزه صاحب سلام بر شما مهمانای گرامی شما که مقال محمد هستم از ولایت لغمان
و علیکم السلام
شما جنب نام چی بفرمایید
یک نظر داشتم که تا یک سوال از جناب مولوی صاحب شهزاده شاهد داشتم میگم مثلا همه مظاهرات که است به خون ریزی مسلمان ها بدل میشه و بره مثلا مسلمان ها کشته میشه خون ما ریخته میشه وقتی که من یک کوتاه سوال دارم جناب مولوی صاحب شهزاده شاهد که خون ما سر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ریخته نشه خون مادر قرآن ریخته نشه ما مظاهره نکنیم ما باز چی کنیم او دیگر میگم میگه که مثلا مظاهره نکنیم مویتر کنیم مویتر کنیم باید کلان های مسلمان ها مثلا دولت مدارا و اینا از طریق مثلا دولت و از طریق دیگه چیز اونا در محکمه های بین المللی بکشن اما همه مسلمان هایی که فیلن کسی مسلمان است و غریب است کسی مسلمان است که او ضعیف است مسلمان دولت مدار نیست دولت مدار ما هیچ کار را نمیتانند که در مقابل اسلام مثلا او یهودی را در یک محکمه بین المللی یا در یک محکمه طرفدار یا به طرف بکشانه اصلا اینا حکومت داری که اصلا اینا مسلمان هستن اسلام ما نمیفهمن امرای محمد و سمهر کدام نجات دشمنی دارن
سلام محترم آقای الکوزه جناب محترم ظریف میمانان محترم عرض سلام
تشکر خیلی
سپاسگزارم شما
در قدم اول اگر بر من لطف بکنین که موضوع را یک ذره از دیدگاه تاریخی اسلام هم کمی بیاریم از دیدگاه قرآنی اگر مرا وقت بتین خوش بشه
مهربانی سبیو تلفن نور
اول یک شعری است که میگه از خیش بنالیم جان سخن اینجاست از ماست که بر ماست ببینین 1400 سال پیش قرآن عظیم شان بر ما نازل شده به وسیله پیامبر بزرگ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اگر به تاریخ اسلام مراجعه بکنین از 6 پیغمبر گرفته سر 9 بیاین بعد از 9 بیاین سر موسی سر عیسی باز تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کل از اینا در استیزا و اهانت قرار گرفتن حتی سنگسار از امینا به وجود آمده سنگسار در قرآن نیست به هیچ وجه اینا بودن که استیزاها را کشیدن. سوره نور کاملا بر استیزا آمده که شما نباید پیغمبرانتان در استیزا قرار بدین. بنان قرآن عظیمشان بر ما سوره آورده به نام سوره حجرات که به نام اخلاق اسلام یا اخلاق قرآنی یاد میشه که در این مورد اینا حکم میکنه که چی کاری را ما بکنیم چی کاری را نکنیم. میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر والانثى وجعلناکم شعوبا قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اول کلمه لتعارفوا و اتقاکم دو موضوع دو جمله دو کلمه واژه‌ای است که باید افغانای ما و به خصوص علمای دینی ما تنها فکر میکنن. تقوا امی است که ما نماز میخوانیم و روزه میگیریم و من الله توفیق دراره که تقوا عبارت از این است که تقوا با ایمان دیگه مردم تو باید امین بیتی از تقوایت ضررت بر کس نرسه. امروز از اسلام ما کسانی را که میگیریم پیغمبر خدا امروز اهانت از زمانی که شده اما فکر به فکر پیغمبر باز جواب داده فکر به امرای شمشیر جواب نداده. حضرت علی کرم الله وجهو میگه به خداوند قسم است که من در هیچ جنگی شروع کننده نبودم. بنان اسلام شروع کننده جنگ نبوده و نیست. اسلام چرا بدنام میکنن؟ امروز قرآن عظیمشان کسانی که ما داریم برخلاف دولت میجنگن اینا قرآن زیر پا گذاشتند احادیث زیر پا گذاشتند عمل کرده بر ضد قرآن میکنن. باید بر علیه از اینا اگر مظاهره بکنین خوب است. اینا ما که گفتم لتعارفو میگه فرهنگای کشورها را بفهمین با فرهنگای کشور خود نزدیک بسازین تا شما به علم برسین. اگر ما فرهنگ امریکا را امروز میشناختیم که اونا در مملکتشان سانسور وجود نداره. یک کشور تجارتی است هیچگاه سانسوری نمیکنه. بنابراین ما به این طور یک عمل خشونتبار که اسلام چریش نشان میده مرتکب نمیشدیم. امروز پیامبرا بر ما و شما رای را نشان داده که عبارت است 19 بار بالاتر به خداوند بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر میکنه که اصبرو صابر باشی در همه امورت. امی ولسر این الانسان لفی خسر یا والذین آمنو و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. شما ببینید صبر در اسلام پیشایش همه مشکلات دری بوده. ما در این مورد توجه جان میخوام سوال ما میاد که پیغمبر بر ما ارجحیت داره یا قرآن عظیمشان؟ اگر قرآن عظیمشان ارجحیت داره امروز مخالفین افغانستان کسایی که میجنگن بر علیه مردم ملت افغانستان آیا یا خلاف قرآن عمل میکنن یا خیر پیغمبر پیش از یا قرآن؟ همین جواب بر ما.
تشکر اختر شب مهربانی از رادیو دمیرمانی. سلام خوبم
احترام
و تشکر مهربانی علی.
جزا خواهش بود که در امریکا تخواه در امریکا بانی در پیشار و در فادران زاور خیابی محکمه که در تو چهانان و مسلمان در کار ونی که در خلق محکمه نسی و بار بار در پیش تکاری در افغانان و در مسلمانان دین مدرسی در سکو باندی خلق باند شیر.
مولایی صاحب ما یک سوال علاوه کنم باز به شما نوبت که جواب بدید. بله مولایی صاحب شاهزاده شاید تر خودم چون بسیار ملا نیستم بسیار مسائل نمیفهم از خاطر میترسم که باید چیزا رو بگم. من تا چیزی که در ذهن مانده در صدر اسلام در جنگ های بسیار بزرگ سردارای بسیار بزرگ اسلام وقتی که دشمن هم میگن یکی از مثال های بسیار عمدهش در فکر مانده که میگه طرف مقابل خوانده و میخواد که شمشیر بسلا بکشه یا سرش رو ببره و نفر در ایشان توف مندازه. وقتی که توف مندازه اعصابش خراب میشه ای از کشتن صرف نظر میکنه. باز میگن چرا صرف نظر کردی؟ میگه چون من بال با احساسات آمدم و با احساسات تصمیم گرفتن در اسلام غلط است. از اون خاطر حال ما میبینیم آقای محمدی میگه تو میکنیم دیگر تو میکنیم و از اون خاطر یعنی ما چیزایی که در صدر اسلام است و را فراموش میکنیم از خود هر کدام علایده علایده یک اسلام ساختیم در حالی که باید ما به شورای عالی صلح یا به کدام شورای دیگه مراجعه بکنیم. از اونا باید توصیه بگیریم باید از اون منظم حرکت باید بکنیم. تو خود نمیشه در کوچه هر کس که میگه ما جوان شدیم ما 18 ساله شدیم یا ما ریش کشیدیم او بره هر جای جهاد اعلان کرده
باید منطقی باید
از اون خاطر یک مسخرگی ایجاد میشه. منظور ما تو بود محترم شاید چی میگن سیب
ارون و ده احساسات و نخو پا مجموع که زمانه نکوم که آقا شیرین آقا سیب و که محمدی و که اختری سیب و یا ده فران یا ارور و منتها دومره ده چه منگه دا وایو چه دغس اعمال منگه پا کلک غندو نفرت نکو او ده مجازات و ده محکمه غختنه کو او دا اینده ده پاره ویو چه یو تزمین ده منگ تراکلی شی چه آینده د پاره دغه زشت او اعمالو ته توهین امیز اعمالو ته او د مقدساتو تحقیر ته د لاسوانه چي او ما دام نه دی ویلې چې زمونږ ولسونه د احتجاج نه کوي، مظاهره دی نه کوي، غندنه دی نه کوي، خپل نفرت او انزجار دی نه کوي. دا سلسله خو روانه ده. محمدی صاحب شاید زما خبره پوره وانخسته. ما ویل چې دا به صحیح نه وي چې مونږ د یو کشش یا د یو افراطي یهودي یا د یو بل بې عقل انسان د عمل په وجه باندې په ځای د دې چې هغه محاکمه شي، هغې ته زمونږ لاس ورسیږي، هغې ته د دغه قهرجنو مسلمانانو غمجنو مسلمانانو اذیت متوجه، د هغې په ځای باندې مونږ خپل خلک ووجنو، خپلو د هغوی مالونه وسوځو، ګاډي وسوځو، موټرې وسوځو، وسایط یې د منځه ویسو. ما وویل چې دغه عمل صحیح نه دی. د صحابه کرامو په وخت کې، د پیغمبر سلم په وخت کې خو داسې نه دي شوي چې د پیغمبر سلم توهین شوی دی، بدردو ته ویلې شوي دي. په ځای د دې چې هغه څوک توهین کوي، هغه بدرد وایي، هغه اذیت رسوي، هغه سپکاوی کوي، هغه جرم کوي، جنایت مرتکب ګرځي، هغې ته اذیت ورسیږي او صحابه کرام دې راولګیږي، یو د یو بل د خپل منځ کې ووجني خدای ناخواسته، داسې خو نه دي شی. یعنی اوس خو پیښه داسې ده چې جرم یو یهودي وکه یا یو مجرم وکه یا غیر مسلم وکه او کافر وکه، او د هغې د جرم په نتیجه کې زمونږ بل یو مسلمان ته اذیت ورسیږي. نو لا تزرو وازره وزره اخرى، دا خو د قرآن پاک یو قاعده ده، یو مقدس آیات دی. د دې وجې نه دا فرق کول پکار دي چې مونږ د خپلو احساساتو، د خپلو جذباتو، د خپلو حق حقوقو غوښتنه دا دې مونږ وکړو، او دا د خپلو دولتونو نه موږ غواړو چې د دغسې خلقو په مقابل کې عکس العمل وښیي، د هغې مربوطه حکومتونو نه دې وغواړي، کنه قطع تعلقات دې ورسره وکړي، روابط دې قطع کړي. دا زموږ د ولسونو حق دی چې داسې وغواړي، مګر په داسې شکل تشدد چې خپل تعمیرات وسیزو، خپل ګاډي وسیزو، خپل خلک ووجنو، دا دا نه. او دا تاسو چې کومه واقعه ذکر کړله، دغه واقعه کې زما په خیال چې هغه کې دا نه و چې زه په احساساتو کېم، بلکې هغه دا و چې ما طرف ته لاړې تو کړلې. نو ما خدا کار چې کاوه د خدای د رضا دپاره مې کاوه، د الله د کلمۃ الله دپاره مې کاوه. اوس چې زما شخصي توهین وشو، نو زه د زما د شخصي توهین په مقابل کې کم غرض په حساب دا کار ونشي، نو زه د دې نه صرف نظر کوم. یعنی د احساساتو مسله نه و چې په احساساتو کې تصمیم نیولو، بلکې د خپل یو دغه نه تیرېدلو یو گذشت کول مقصد و. زه به دا هم ارزو کوم که تاسو اجازه راته کوئ، لږ غوندې دا داسې کوم اعمال چې کېږي، زما فکر دا دی او مطالعه مې دا ده او برداشت مې دا دی چې دا د یو سنجول شوي فلان ماتحت دا کار کېږي. زه نه وایم چې رسمن به حکومتونه دا کار کوي، مګر بعضې مذهبي حلقات د هغوی یا هغه افراطي ډلې یا دغه قسم خوړلي دشمنان هغوی چې دا کار کوي، د دې په شا باندې څه قوتونه شته دی؟ که ستاسو په خیالي اول زمونږ د دغې حکومت په راتلو سره په افغانستان کې دغسې خبرو ته یو څه لمن ووالی شوه،
مولوی صاحب
پرویز کمبخش په نوم باندې
وبخې چې خبره بل خواته نشي، موضوع نه منو، ډیر معذرت غواړم. دغه سړی چې دغه فلم جوړ کړی دی، دغه بدبخته دی، خو اتلو یو مالی په جرم باندې دی محکوم شوی، او څو کاله مخکې بیا ورپسې د فدرال پولیس ورغلی دی، هغه نیولې. اوس نوې خبره پکې دا راوتله چې هغه کومې جره ښځې چې پکې کار کړی او هغې ورباندې دعوه کړې ده چې ورور ته خو ماته ویلو چې دا بل فلم دی او دا د مسلمانان توهین کړي دي پکې. اوس دغه هغې ورباندې دعوه کړې ده، ډېره لویه دعوه یې کړې. خبره دا ده چې دی یو عادي یو لیونی ورته ووایه، یو عادي شخص دی. اوس لږ لږ مشهور شو په دغه باندې چې د مسلمانان سره راوپارول او ضرر یې ورسوه مسلمانان. یعنی مقصد دا دی چې په دې کې به نو د دولتونو څه هدف وي؟ مقصد به یې چې شي که دولتونه جنګ کوي، خو هغه د عسکر یې لیږلي او مستقیماً په ټوله دنیا کې د دوی پوځي او نظامي حضور دی، نو هغه بیا ضرورت نه لري چې یو فلم وباسي او په دې لار نه خلک په اصطلاح ضرر ورته ورسوي. نو فکر نه کوي چې دا به یو کس دی، یو عقدایي شخص ورته هر شی چې ورته دغه عمل به یې.
ما ونه ویلې چې دا کار به دولتونه کړی یا دولتونه به پکې ګټه ویني یا هغې ته به څه فایده وي چې د دغسې اعمالو په نتیجه کې د هغوی عسکر وژلی کېږي، دښمني ورسره زیاتیږي، یو نیم میلیارد مسلمانان د هغوی زړونه زخمي کېږي، او دی د انساني کرامت او د بشر د حقوقو دعوا کوي او د متقابل احترام چغې وایي. هغوی به پکې فایده هم نه وي او دا کار رسمن حکومتونه هم نه. بعضې مذهبي حلقات مې ویلې یا بعضی اغا شریر خلق چې هغه د مسلمانانو سره دښمنی یادي.
بله موریس صاحب ډیر معذرت غواړم، معذرت غواړم.
یو خبر زی صرف خلاص کم، په ډینمارک کې دغه یو کارټون جوړ شو، هایلند کې جوړ شو، دلته په افغانستان کې فرویز کامبخش دا کار وکړ، محقق علی نسب د لاس واچ او عبدالرحمن مرتد شو پکې، یا سلمان رشدی یا هغه ښځه بنگلاديش کې د نسرین په نوم باندې، یا دغه سی دلته افغانستان کې علما او یا موږ مذهبي ټولنې یا خلقو سخت عکس العمل وښود، دا سلسله بیرته غرب ته منتقل شوله. مګر څه حلقات داسې شته دی چې غواړي چې او که هر فلسفه د دی چې د مسلمانانو باندې امتحانو کې یا د مسلمانانو احساسات د هغې په نتیجه کې خپل د مسلمانانو ترمنځ کمګیلي پیدا کیږي، یا اسلام وښیي چې دا دغسې دین دی، ګوره مسلمانان دا کوي دا کوي دا کوي، د دې چې هر فلسفه دا کار د دې سم کار نه دی، ډیر غلط کار دی. باید حکومتونه که یو لیونی می یو مذهبي افراطي یو قسم خوړلې دشمن وي، په کار داده چې حکومتونه هغه محاکمې ته حواله کړي.
متقی صاحب تاسو د خپل نظر لنډ نظر وړاندې کړئ صاحب، ورپسې په ترتیب سره به نیازی صاحب او عاطف صاحب خبرې وکړي. لنډ لنډ یو دغه کې وغږېږي، بیا به په دویمه برخه کې دا د حل په ارتباط خبرې وکړو چې څه باید وشي.
ما فکر میکنم که مثل که پیشتر هم گفتم، وقتی که پیغمبر خدا را اینا توهین میکنه، ای از امروز نیست، از روزی که پیغمبر خدا به حیث یک پیغمبر از طرف خداوند جل جلاله به مبعوث شدن و یه توطئه وجود داشته. اما از که انسان جهان امروز با جهان پیغمبر بسیار فرق میکنه، در زمان پیغمبر شخص به نام کعب ابن اشرف کسی هم بود که پیغمبر خدا را استهزا میکرد و بالاخره یعنی حتی شعر میگفت، هجو میکرد، و چون او در سیطره یا در حدود حکومت پیغمبر خدا قرار داشت و یک از صحابه فداکاری کرد و بالاخره رفت او را به سرنوشت عمو بدش رساند. اما امروز کشورها مرزهای دارن، حدودهای دارن و ما نمیتونیم که مجرم مستقیما جزا بدیم. اگر این در حدود کشورها اسلامی می بود، من فکر میکنم که یه بسیار به آسانی و یه مشکل حل میشد و او را جزایش میداد. فعلا در کشور امریکا هست، اما نظر من است که مثل که پیشترم عرض کردم، درست است مظاهره به خاطر بیان کردن انزجار خود، به خاطر تقبیح کردن و یک چیز خوبی هست، اما به شکل بسیار مسالمت آمیزش باشه، این بسیار از یک طرف به فرهنگ مسلمان ها، به تمدن مسلمان ها، به ترقی و پیشرفت و به علم مسلمان دلالت میکنه. از طرف دیگه میشه که در آخر تمام مظاهرات نتیجه جمع‌آوری شود، ضمن یک قطعنامه به سازمان ملل سپرده شود. سازمان ملل در اوج یک اگر چه در مو قانون یا در مو اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که باید به دین مردم احترام شود، به مذهب مردم احترام شود، میشه که یک از او یک قانون دیگه به وجود بیاد که در مجموع تمام ادیان، تمام عقاید انسان ها احترام شود. و اگر کسی چنین کار را کرد، کدام اگر توهین کرد، حقارت کرد و یا فیلم ساخت، بعد او یک محکمه خاصی که مثل پیشتر گفتم در او محکمه او معول شد و او یا توبه بکنه و یا ای که بعد جزا داده شد. اما ای که مثل که پیشتر عرض کردیم، اگر ما از طریق احساسات و طریق زدن و کندن و سوختن و کشتن، ای گپا نه ای که مشکل ما را حل میکنه، بلکه مشکل ما را زیادتر میسازه. از نظر ما اسلام دین سلم است، صلح است، صفا است، و در قرآن کریم از اول تا آخر در این چیز ما مسلمان را دعوت میکنه. بعد با عقل و منطق بعد ما با دشمنان خود مقابله بکنیم، و در این صورت با ما در این میشه که ما مردم های با فرهنگ هستیم، با تمدن هستیم، با عقل هستیم، با فراست هستیم، و در برابر کفار مثل پیشتر شما آیت گفتین که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، بعد با برهان و با دلیل و با حجت ما و کافران را چه بکنیم، قناعت بتیم. و او فکر میکنه که ما اگر از احساسات کار بگیریم، از خوش کار بگیریم، ما کسانی که دلیل نداریم، شما همه میفهمید که خشونت وقتی بروز میکنه که دلیل به آخر برسه، پس ما از خشونت شروع نکنیم، از دلیل شروع بکنیم، در برابر از اینا ما از حجت و دلیل چرا چی باعث شد که فیلم جور شد، و سبب از تحقیق شد چی باعث شد، یا آدم دیوانه بود، دیوانه یک در وقت از کجا پیدا کرد، یا آدم اگر مثلا قرضدار بود چی قسم، این باید تحقیقات صورت بگیره. از طریق دیپلماسی، از طریق چینل های دیپلماسی باید تحقیق صورت بگیره که چرا تو کار در یک کشوری که او خود سردمدار دموکراسی و او میگه که ما تمام عقاید مردم، دین مردم، ادیان مردم احترام میکنیم، چرا از همچو کشور یک قسم یک فتنه برپا میشود؟ بعد این کل سوابش از طریق چینل های دیپلماسی، از طریق سلک های دیپلماسی تحقیق شود که تا اینکه بعد جواب مسلمان ها به شکل درست گفته شود.
تشکر متقی صاحب. دکتر صاحب نیازه تاسو خپل نظر لنډ وړاندې کړئ، څو دقیقې پاتې دي بیا د خبرونه په دوم برخه کې تاسو ډیر خبرې کوئ، مهرباني صاحب.
زه فکر کوم چې دا خبرې ټولې یو دي او ټول پم دی یو خبره باندې تمرکز لري چې خشونت او تاوتریخوالی په دې معاملې کې ضرور نه دی. خو زه غواړم چې هغه ستاسو په خبره چې مخکې ویل چې اوس د بعضی واقعیاتو د اثر مونږ هم دسه کاره نشو ویلی چې مسلمانان یو کوم نقصان چې په اسلام کې مسلمانانو ته دغه تروریزم د اسلام په نامه راپیخه کړی ده. زه فکر نه کوم چې غیر مسلمان هغومره نقصان ورته راپیخه کړی وي. همدارنګه دغسې خشونت آمیزه فلمونه هغومره نقصان د دو خپل دین د دو خپل قانون ته رسوي چې مسلمانانو ته. خو راغلو دې ځې پورې چې ولې مسلمانان دغسې احساساتي عمل کوي، دا خو ټول واضح خبره ده چې که څوک خپه کیږي هم زه به دا خبره وکړم چې تاسو وګورئ په یوه کوڅه کې کارنی به هغه چاته وارول کیږي چې لیونی وي، ځکه چې هغه په یوه عادي خبره باندې دغسې یو حساسیت ښیي، او که چېرته هغه حساسیت ونه ښیي نو څوک ماشومان به یې نه ځوروي. دا اوس د علم د کموالی نه په مسلمانانو کې متاسفانه داسې شوی ده چې هر څوک که وغواړي چې معرفي کړي چې مسلمانان خشونت آمیز دي، تاوتریخوالی خوښوي، قتل و قتال خوښوي، نو عادي یوه فلم به راخپور کړي او مسلمانان به په خپو درېږي او سل کسان خپل کورونه به کورونو ته به اور واچوي، خپل دوکانونو ته به اور واچوي او خپل ورونه به د منځه ویسي. نو مسلمانانو ته د زغم او د تعقل لاره پیشنهادوم چې ټول باید دغه موضوع ته ډیر متوجه اوسي.
عاطف صاحب یو دقیقه تاسو مطلب لرئ؟
مسله دا چې توهینونه ولې دا سوال زمنن مطرح کیږي چې همیش مسلسل د لړۍ روانه ده. د اسلام همیش مشنه غږ همدا ده چې تعالی ویل کلمه سواء بیننا وبینکم، راځي خپل منځ کې دیالوګ سره وکړو. ان لدی توهینونه که حکومت اداره کوي یا په خبره وي یا نه خبره وي، یا د ازادۍ دومره قیدونه د خلکو لمنځه وړي دي چې لونی هم پکې خبرې کوي، نو دا معنی چې د خلکو سره منطق ختم شوی ده. ځکه اسلام همیش منطق ته خلک راغوښتي، راځئ چې میز ته کینو، راځئ چې د خدای او د آخرت او د آینده لپاره فکر وکړو. بې منطقي بودن یو عامل دی د دې توهینونو کېدای شي. بل دا ده چې یهود په ټول د تاریخ کې حقود ترین قوم په انسانیت باندې پاتې شوی. مسیحیت خو مسخره که اوس په اسلام باندې شروع کړي، او هغوی هغه کوم فلمونه چې د حضرت مسیح په شخصیت باندې جوړ شوي باور باور کې قابل د لیدونه دي. خو داسې مسیحیت خپل هغه ارزښت لاسه ورکړی مسیحیانو په ذهن کې، نو دا ده چې هغوی خپل کار نشي کولی. ځینې خلک په غربي نړۍ کې تاسو ته نږدې اوسېږي، ځینې خلک ملحدان دي، نه یهود دي نه نصارا دي نه مسیح هم نه دي، دا ملحدان دي او دا هوسرانان دي. اسلام د هوسران قوم مخه نیسي. دا د کنټرول دین ده، دا د اخلاقو د ارزښتونو د آخرت او د بازاش خبره پکې را مطرح کیږي. نو بناً دا خلق وړي چې دغه تصور په غربي ټولنه کې خپور نشي، سبا ته وي د خلکو د هوس مخه نیولې وي. انسانیت خو انسانانو سره عقل موجود ده، کله چې به منطق خبره واوري نو سبا ته هغه مني، دغه پیروي کوي.
تشکر دوستانو، تاسو ته ازاده په سبب کې درمو اجازه دي خبرونه ورې. د بحث موضوع دا ده چې په افغانستان کې دا مظاهرې چې کیږي په دې کې ولې نه د سولیز ډول دا مظاهرې نه کیږي او د تشنج او ورانکارونه کار اخیستل کیږي. په دې ارتباط بحث کیږي. محترم ملمانه دي په کابل کې د الازهر د لوړ زده کړو د موثر رئیس ښاغلی ابو بکر متقی، د سولې د عالی شورا غړی ښاغلی مولوی شهزاده شاهد، د مدني ټولنې د پراختیا د مرکز رئیس محترم ډاکټر محمد سعید نیازی، او د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا غړی ښاغلی استاد محمد عاطف. د خبرونه په دوهمه برخه کې همدغه بحث دوام ورکوو.